اذن کله مشال دیو پروانه پروانه کې د خپل قربا سلام محمد سلامونه ومنه هله لرم چیرو جوړ وستای وخت ورځي دولس پجې شوی نه د زیارت ورځ د 2015 کال دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو خو لومړی وځو بوروال کاکړ ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
تمړی دا مهم خبرونه سرټکی د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وای اوس په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه وجود نه لري. د افغانستان حکومت د طالبانو د غشتونو په جواب کې ویلي چې لنړیوال تور لیست د چا د نامه ایستلو غشتنه یوازې دوی کولای شي. جرمن چارواکي وایي چې د چا معلومات د هغه مشکوک کس د نیولو سبب سو چې په برلین کې پر خلکو لاري خېجولې و نو 1,00,000 یورو جایزه به ورکړي. اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې اوس په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه وجود نه لري. نوموړي دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پېښور او خیبر ایجنسی د دورې پر مهال له خبریالانو سره په خبرو کې کړې دي.
اس وقت اس خطے میں کوئی ٹیررسٹ نیٹ ورک یا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے پاکستان میں.
دا وقت پاکستان کی دا تراگرو ہس یو نیٹ ورک یا مرکز نشتا. یو اڑختبہ مونگ دا پودی سارا نہ کہو او بل اڑختبہ ڈیر پ گن شمیر کی ایپ سی زواکونا زی پزی کہو چی پ غیر مخصوص لارو ہم دا تراگرو دا تگ را تگ مخا ونیسو.
چودری نثار علی خان ویل چې د پاکستان امن په افغانستان کې له امن سره تړلې دي خو افغان چارواکي وایي پاکستان هلته د جنگیدونکو طالبانو او نورو وسلوالو مرسته کوي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ سینټ ته ویلي چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې 340 پاکستانیان بندیان دي. سرتاج عزیز سینټ ته وویل چې د دې کسانو سره د مرستو لپاره د پاکستان سفارت هلې ځلې کوي. هغه دا هم وویل چې د سعودي عرب عدالت ته د دې کسانو د خپلوانو لخوا د بخښنې درخواستونه هم وړاندې کړي دي. په بهر ملکونو کې د پاکستانیو بندیانو لپاره هلې ځلې کوونکي اداره انصار برني ټرسټ وایي چې د ټولو څخه زیات پاکستانی وګړي په عرب هیوادونو کې بندیان دي. بیګا د کوزو مومندو په میچنۍ سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو غیر سرکاري سکول په بمونو الوزولې. د پولیټیکل انظامي په وینا چې د چاودنې په نتیجه کې د سکول د دوو استادانو دفتر ړنګ شوی دی خو چاته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلې. له دې سره په مومند ایجنسی کې د 1500 سکولونو شمیر 128 ته رسیدلې. چا د دې بیګانۍ پیښې ذمہواري نه ده منلې. وسلوالو کسانو تیر شپه په کابل کې د ولسی جرګې د یو استازي پر کور برید کړی او 15 تنه وژل دي. وسلوالو دا برید د هلمند ولایت د استازي معلم امیرولی پر کور کړی دی. پولیس وایي درو ځانمرګو د کابل په خوشحال خان مینه کې د معلم امیرولی پر کور برید وکړ چې په نتیجه کې د نوموړي درې ساتونکو او د کورنۍ دوه غړي وژل سو. تر برید وروسته د افغان کمانډو ځواک سرتیري هلته رسېدلي او له وسلوالو سره نښته پیل کړې. د افغانستان حکومت وایي له نړیوال تور لیست د چا د نامه ایستلو غوښتنه یوازې دوی کولای سي. دا خبره د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري بیګا مشال رېډي ته وکړه. د لغور صدا چې طالبانو له امریکا سره د خبرو اترو لپاره په وړاندې کړو شرطونو کې ویلي چې یو د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست وایستل سي او بل د ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. خو هارون چخنسوري په دې اړه وویل
چې رسمي صلاحیت لري چې د ملل متحد څخه وغواړي چې د تور لیست کې نفران یا داخل کې یا تعزیرات او کني راسي یا د تور لیست یا تعزیرات او لیست خلی لري کې هغه رسمي او یوازنۍ با صلاحیت مرجع د افغانستان منتخب حکومت. هر څوک چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای شي هغه باید د افغانستان د حکومت سره په تماس کې او خبرې وکړي او دا نتیجه هم ورکړي. مختصول دلته چې بدن افغاني مذاکرات نتیجه مثبت ده او پایلې ته رسیږي.
طالبانو لس ورځې وړاندې هم ویلي وو چې که د دوی شرطونه ومنل سو نو شای مخامخ خبرو اترو ته حاضر سي. د افغانستان د کونړ ولایت سیمیز او امنیتي چارواکي وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په دې ولایت کې مرکزونه جوړوي او وسلوال پیدا کوي. په ولسي جرګه کې د کونړ ولایت یو استازي سالم احمد سالم مشال رېډي ته وویل حکومت باید هلته د دې ډلې د خپرېدو مخه ونیسي. خو د هیواد د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنیش مشال رېډي ته وویل
ما په مردم ولایت کونړ
زه د کونړ خلکو ته وایم چې ډول چې دایش پرنګر هر کی مات خړلې هم دا شان به په کونړ کې هم لمات سره مخ کیږي دوی ته به د جلب جذب او فعالیت اجازه ورنه کړو
د پداسې حال کې دا چې د افغان چارواکو په وینا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ننګرهار ولایت کې ترماتې خړلو ورسته اوس کونړ او نورو ختیځ ولایتونو ته مخه کړې ده د جرمن چارواکي وایي که د چا معلومات د هغه مشکوک کس د نیولو سبب سو چې په برلین کې پر خلکو لارۍ خېجولې وه نو دوی به 100,000 یورو جایزه ورکوي دوی وایي دا مشکوک کس د تونیزیا دی چې انیس امري نومیږي او 24 کلن دی د جرمني د وفاقي څارنوال دفتر د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دا کس ښایي وسله ولري او خطرناک کیدای سي بیان پر ولس ژغ کړی دی چې که هر چا ولیدی نو پولیسو ته دې په ګوته کړي یا د ادارې پر خپله ویبپاڼه د هغه دوه عکسونه هم خپاره کړي دي دوایي په دې مشکوک کس پسې د هیواد په ټولو 1400 وفاقي ریاستونو کې د پولیسو په مرسته لټون روان دی دا برید د ډسمبر په 19 نیټه ناوخته د برلین په یو کریسمس بازار کې سوی وو چې 12 کسان پکې وژل سوي او 48 نور ټپي سوي وو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړلې یو ویبپاڼې د دې برید ذمواري منلې وه او د شام په شمال کې د اسلامي دولت وسروالې ډلې په درو بیلابیلو بریدونو کې د ترکیې 44 عسکر وژل سوي او 33 نور ټپي سوي دي د ترکیې د پوز او ټي آر ټي ټلویزیون له یو بیان سره سم دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د شام په الباب ښارګوټي کې رامنځته سوي دي د خبرونو پای او اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ بیې له سراج ظهیر اورئ
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.80 روپۍ اغستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي یو یورو په 1.12 روپۍ 40 پیسې او په 1.02 روپۍ 80 پیسې یو پاونډ په 1.33 روپۍ او په 1.33 روپۍ 70 پیسې د سعودي عرب ریال 23.68 روپۍ او 23.80 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.40 روپۍ او په 9.80 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ او 300 شپږ ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 24 بنو کې 23 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 1°C وي
اذنکو خمنه مولا ماشاءالله دی وردل تاسو زموږ خبرونه په ماشاءالله.com هم اوریدئ شئ
کوتی گڑی خیاوری د پاکستان د کونو چارو وزیر چودھری سہ علی خان وای اوس په پاکستان کې د ترګرو هیڅ شبکه وجود نه لري
اس وقت اس خطے میں کوئی ٹیررس نیٹ ورک یا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے پاکستان میں
د پاکستان په غنی فوزی ولسمشر پرویز مشرف ویلی چې له هیواد په وتلو کې د هغه وخت فوزی مشر جنرال لاهی شریف ورسره مرسته کړې وه د قانوني چارو یو کارپوه
په پاکستان کې خو اصلي اختیار د جنرالانو سره دی او نه د سول حکومت سره اصلي اختیار شته او نه د جوډیشري شته او نه د بل چا سره شته
د چین چارواکو پر پاکستاني او سیاسي ګوندونو غکړې چې د اقتصادي راهداري پر مسله سره یو شي یو پښتون سیاستوال وایي
د مرکزی حکومت نه د دې صوبایي حکومتونو د پښتنو د بلوچانو د ګلی وغیرہ شته چې بیا سی پیک تاسو په داسې طریقه باندې چلوې مخکې چې په دې باندې د چا ریزرویشن نه او د پاکستان ټولو کې چې کم کمزوري تبخی دي او کمزوري صوبې دي چته راوچتې شي
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشال رادیو سره اوسئ
اوس د خبرونه لومړی رپورت او دغه څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان د کونو چرو وفاقي وزیر چودھری سہ علی خان تیر ورځ د پیښور په کلب له سارو خبر ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو د چارواکو سره لیده کاته وکړل او هغه ته د امنیتي صورتحال او د پاکستان افغان پولې د امنیت په اړه ځایي چارواکو معلومات ورکړل نوموړي د خبر ایجنسی په میچنه چک پوسټال خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویل چې پاکستان کې د ضرب عضب عملیاتو وروسته هیڅ یو شبکه دا مهال په پاکستان کې شتون نه لري نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې اورو
تیره ورځ د پیښور په قله بالاحصار کې او په خیبر ایجنسی کې افغانستان پولی ته نږدې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د ملیشه ځواکونو د ځوانانو او افسرانو سره ملاقات وکړو او د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په خیبر ایجنسی کې په میچنی چیک پوسټ له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې پاکستان کې امن په افغانستان کې د امن سره تړلې دي. نوموړي د افغانستان او هند نزدېکت او د پاکستان او افغانستان خرابو اړیکو ته په اشاره وویل، د افغانستان حکومت ته ویم چې د نورو هیوادونو په دوکه کې دی ناراضي او د نور چا په لاسونو کې د لوبیدلو څخه دی ډډه وکړي. پاکستان د افغانستان په اړه ډېر ښه جذبات لري او د پاکستان امن په افغانستان کې د امن سره تړلې دی.
پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے مشروط ہے.
چودری نثار علی خان دا دعوی هم وکړه چې دا محل په پاکستان کې د ترګرۍ کوم نیټورک یا مرکز نشته.
اس وقت اس خطے میں کوئی ٹیررسٹ نیٹورک یا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے.
دا وخت په پاکستان کې د ترګرو هیڅ یو نیټورک یا مرکز نشته. حکومت د اف سی ځواکونو د نوي څنګه د پرانستلو لپاره اویا عرب روپۍ جاری کړي دي. را روان کال د جولای میاشت کې به د اف سی نوي څنګه فعال شي. یو اړخته به موږ د پودی د منیجمنت د لاري د پودی سرانه کوو او بل اړخته به ډیر په ګڼ شمیر کې اف سی ځواکونه ځای په ځای کوو چې په غیر مخصوص لارو هم د ترګرو د تګ را تګ مخه ونیسو. د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پاکستان په خاوره کې د ترګرو شبکو د نشوالي داوا په داسې حال کې کړې ده چې هم روان کال په کوټي روغتون او د کوټي د پولیس روزنیز مرکز باچا خان پوانتون چارسدا او مردان کې په عدالتونو خونړي وسلوال بریدونو کې په سلګونو خلک وجل شوی یا جوبل شوی دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اردوونکو مشال ریډیو ته وګورئ چې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د کومو چارو وزیر دغه څرګندونو په اړه خبرې کوو. په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پریسا پټک صاحب سره. پټک صاحب ډېر ډېر ستړي مشي. د پاکستان د کونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي اوس په پاکستان کې د ترګرو هیڅ شبکه وجود نه لري. څنګه ګوري دغه څرګندونو ته؟
اول خو دا ده چې چودري نثار علي خان صاحب د داخله چارو وزیر دی او چې هغه واوړي راوړي نو په خارجه چارو باندې خبرې شروع کړي. هغه خپل کار تر پاتې دی او چې کوم کار نه دی هغه باندې شروع کړي او ګډوډي هلته جوړ کړي. دویمه خبر دا ده چې لکه تاسو چې خپله وویل چې داسې وخت کې دی وایي چې دلته کې د ترګرو شبکې ختمې دي یا ترګر پاکستان څخه ختم شوي دي. په داسې حال کې چې خپله د پاکستان د سپریم کورټ چې تر ټولو لوی عدالت محکمه ده د هغې یو کمیشن چې هغې جوړ کړی هغې وایي چې دلته کې ترګرۍ خلاف جګړه چې دا هغه حکومت پاتې راغلی دی او بېسانونه ورکړي دي. دا ویلي چې وزیر داخله صاحب خپله داسې تنظیمونو سره ملاقاتونه کړي دي چې هغوی برښنا بندي ده د ترګرۍ په تور باندې هغوی قانون پاکستان کې تحریم شوي یا پابند تنظیمونه دي هغې سره د ملاقات کړی دی او قوانین چې ترګرو خلاف هغې عمل نه کېږي. نو ډېر لوی په سمتل دی د پورټ سره یو بحث شروع شوی دی پاکستان کې. په داسې وخت کې دی ځي او دلته دا دعوه کوي. نو ما خیال کوي دا خو بېخي ښکارور دروغ دي او ما یقین دی چې د پاکستان زیوار خلک چې داسې خبرې کوي دا ملک چې بې اعتباره کېږي نو داسې خبرو په وجه باندې کېږي چې داسې دی لکه دا لکه چې سړی وایي چې فرض کا جون جولای په میاشت کې سړی وایي چې
خټک صاحب او چودري نثار علي خان صاحب چې کوم نور خبرې کړي نو هغه په یو مهمه خبره دا هم ده چې د پاکستان او افغانستان خراب اړیکو د افغانستان او هند خو اړیکو ته په اشاره نوموړي ویلي چې افغانستان د نور چا په لاسونو کې د لوبیدلو څخه ډډه وکړي. دی د څنګه ګور تاسو؟
مشکل دغه دی چې دوی دې خبرې باندې کوم دلیل ستیا نه دي چې افغانستان د پاکستان په گاونڈ کی یو آزاد ملک دے او دې بڑ ملکونو میں سے دوسری کې دې شي خدا دې دو آزاد ملکونو میں سے دوسری ګل دو اس کو یعنی لکه څنګه چې افغانستان حق نه لري چې پاکستان ته وي چې تاسو چین سره تعلق جوړوي یا نه جوړوي امریکا سره جوړوي یا نه جوړوي هند سره جوړوي یا نه جوړوي پاکستان مخ لري چې هغه ته مدري وکړي چې هغه چا سره تعلق جوړوي چا سره مجبوري البته دا تعلقات پکار دا چې درې ملک یعنی فرق کوي د افغانستان تعلقات کې چې پاکستان خلاف نه وي دا دا یو خبره دی کې وزن شته مګر دا چې دا ویل چې هغه به تعلقات جوړي یا نه جوړي دا دا بل خبره ده چې خپل چې څو پورې پاکستان کې د افغانستان متوازی حکومتونه دلته کې نیول شوي دي او دلته نه جنگ کیږي نو دا توقع کول چې افغانستان به بل چا نه لیدل کیږي دا هم غیر پسندانه خبره ده که چېرته پاکستان د دوستۍ لاس روبل لاس افغانستان ته ورکړی وي نو بیا به تر توقعات لرلې چې دوی ورسره پوره جنگ کوي او هلته کې شپې ورځې جنگ روان دي نو دا څنګه دلته پاکستان نو ډېر خلک مرسته کوي د جنگ سره نو دوی څنګه توقع ساتي چې افغانستان به دوی ته یعنی یو قسم ته امیدونه په غاړه کې شي
سم ډېره زیاته مننه ستاسو نه خټک صاحب یو جهان مننه تاسو خپل قیمتي وخت مشاله
ورکړئ
وعلیکم السلام حضرون کو دا په پیښور کې د سیمې د چارو کار په پر سیب کټک سیبو تاسو یې دوی خبري واوریدلې د دوی سره موږ پر دې خبرې کړې چې پاکستان د کورو چارو وزیر چودري صالح خان وای اوس په پاکستان کې ترګرو هیڅ وجود نشته همدارز نو موږ د پاکستان او افغانستان خراب وړي کو د افغانستان او هند خو وړي کو ته په اشاره ویلي چې افغانستان د نور چا په لاسونو کې د لوبیدلو څخه ډډه وکړي پر دې مو په پیښور کې د سیمې د چارو کار په پر سیب کټک سره خبرې کولې اردن کو نور ہم یوش میں رپورٹ نو لرو خود دکی ورسان دم آخر
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستانی وزیر اعظم د بونو چارو مشیر سرتاج عزیز د چار شنبه پوره د سینټ سویلی چې د سعودي عرب په بیلابیلو خارونو کې درې سوه څلور شپېته پاکستانیان بندیوان دي د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز سینټ سویل چې د کسانو سره د مرستو لپاره د پاکستان سفارت حالی ځلی کوي نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ سینټ ته ویلي دي چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې درې سوه څلور شپېته پاکستانیان بندیوان دي د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز سینټ ته وویل چې د دې کسانو سره د مرستو لپاره د پاکستان سفارت هلې ځلې کوي د دا هم وویل چې د سعودي عرب شاهي عدالت ته یې د دې کسانو د خپلو خپلوانو لخوا د بخښنې درخواستونه هم وړاندې کړي دي سرتاج عزیز په وینا چې د بندیوانو ته د حکومت لخوا وکیلان هم ورکړی شوي دي او د پاکستان سفارت لخوا ورته ژباړه کوونکي هم ورکړی شوي دي دې لړ کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر روبینا خالد وایي ډېر
افسوس خبره ده چې کله هم د پاکستانیانو ویلفیر څخه خبر راشي نو داسی پوزیشن والی چې ډیر زیات کمزور پوزیشن دی بیا زمونږ خپل خلک چې دی هغه ډیر نقصان اږي تر سی نو اوس موږ دا سوچ کوو چې دا بکار دی چې زړه تر زړه د دې د رهایی د پاره سره بندوبست وشي او سم نیګوسیشن وشي سعودي ګورنمنت سره او اصل زمونږ تعلقات ډیر ښه زمونږ یو دوست ملک دی یو داسې ملک دی چې موږ ولا ډیر زیات په کم ټایم کې داغي ضرورت اور مونگ ورتا حل
د بهر ملکونو په جینونو کې کېد پاکستانیانو لپاره قانوني حل سری کوونکې اداره انصار برنی ټرست وایي چې په دې ورسو کې د درې زرو نه زیات کسان د سعودي عرب نه راوستي دي انصار برنی ټرست په وینا چې د ټولو زیات پاکستانی بندیوان په عرب ملکونو کې دي یا د اداره دا هم وایي چې د نارینهو په نسبت د ښځو او ماشومانو شمیر زیات دی او د دې زیات شمیر د سمګلنګ په کیسونو کې نیول شوي دي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
مشال لدو ته خوښسته د فاتا سیکریټر یو لولپوړي چارواکي ویلي په ټول کو قبایلي سیمو کې د قدرتي ګیس د شلو ټریلیون کیوبیک فوټر ذخایر موجود دی او دا سات د قبایلي سیمو پنځو ځایونو کې د تیل او ګیس لټون لپاره سروے کی گی او دوی خوشبین دی چې د کال دننه بعد غزینو کې د تیل او ګیس کویان پیداوار پیل کړي نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې ورو
پیښور پونتون کې قبایلي سیمو کې د قدرتي وسایلو او مدنیاتو په موضوع رابلل شوی یو دستوري ته وویل شو چې د پاکستان قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د تیل او قدرتي ګیس ذخایر موجود دي او باید چې د ذخایرو نه د ګټې پورته کولو لپاره د خیبر پښتونخوا په شان د فاټا لپاره ځانګړی د آیل او ګیس کمپنی جوړ شي. د فاټا سیکریټ یو چارواکي اظهر محبوب مشال ریډیو ته وویل چې دا دا بنو ډیر اسماعیل خان کوټ او پیښور نیم قبایلی سیمو په شمول په ورغځي ایجنسی کې د تیل او ګیس د لټون لپاره سروې روان دي او دوی خوشبین دي چې دا یو کال دننه به د غذایونو کې د تیل او ګیس پیداوار پیل شي.
دین اپس زمونږ بیا نیکسټ فیز د ډریلینګ دی او ډریلینګ آلموسټ زمونږ دلته چون کې لګ 6 کیلومتر بینید دی سرفیس اف اور ډریلینګ کیږي نو زما خیال لري چې ویدن ٹائم آف ون ایئر مونگ با پروڈکشن تلاڑ شو انشاءاللہ.
اظہر محبوب چی دا فاٹا آئل او گیس سیکٹر مشر دے مشال ریڈیو تا اوائل چی تر اوسا پوری دوی سرا دا تیل او گیس پا مت کے خوشا سلو نم بلین روپے سرمایہ کاری شوی دا او دوی دا غا کمپنیانو سرا لاسلیک کردے دے چی دا قبایلی سیمو دولس سوا ہنرمند او غیر ہنرمند خلق با پروزگار لگوی.
نو هغه مونږ انشور کوو چې یو خو به دا کسان چې کم ان سکلډ دي دا به 100% د لوکلز نه وي او بل دا دی چې دا به مطلب دا دی سکلډ کوم ته ملاویږي نو پرایورټي زموږ دا دی چې زموږ دا کمپنیز دا سکلډ کسان د غزاین انډک کې وزن سره ټرین کې.
دا یو پښتنه په جواب کې اظهر مې وویل چې دا خراب امنیتی وضع په سبب دوی په ټوله فاټا کې سروې نه د کړې خو دا یو اندازې مطابق ټول قبایلی سیمو کې به دا 10 ټریلین کیوبک ګیس او تیل ذخایر موجود وی.
زمنګه خو دا امید ده چې مونږ ته په ټول فاټا کې پروپوزډ چې کم ده اپروکسیمیټلی مونږ ته 20 ٹریلین کیوبک فیټ ګیس ملاویږي په مختلف زونز کې.
اظهر محبوب زیاته کړه چې دا فاټا د پاره ځانګړي آئل او ګیس کمپنی به نه صرف قبایلی سیمو کې د ګیس او تیل پیدا کولو لپاره ګټور وي بلکې د دې په وجه به فاټا ته په وسایلو کې زیاته بره هم ملاویږي.
او مونږ اوس فاټا آئلینډ ګیس کمپنی مطلب اغی د پاره مونږه کوشش هم کو زکه ک مرجنګ کیږي او ک مرجنګ نه کیږي نو دا به یو سبسیډری کمپنی د فاټا وی زکه چې دې کې بینیفیټس د لوکل د پاره ډیر دي چې خپل کمپنی لیمیټډ کمپنی جوړ شي د فاټا نو د فاټا خلکو ته به رائلټی چې کما 12.5% ملاویږي دا به 24% تر ریس شي.
د فاټا آئل او ګیس محکمې ډایرکټر اظهر محبوب بیا تکړه چې قبایلی سیمو کې د تیلو ګیس او نور معدنیات د لټون او پیداوار د پاره باید چې په ټول قبایلی سیمه کې امن یقیني کړی شي چې ملکی او بارانی سرمایه کار او کمپنیانې په دغه میدان کې پیسې مصرف کړي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف ادا کړی چې د فوج پخوانی مشر جنرال لاهیر شریف ورسره له هیواد په وتلو کې مرسته کړې وه. د نوموړي په خبره لاهیر شریف پر عدالتونو د حکومتي فشار مخه په نیولو سره خپل نفوذ وکارولو او له ده سره یې مرسته وکړه. پرویز مشرف ویلي چې په پاکستان کې عدالتونه تر فشار لاندې فیصلې کوي. دا چې کارپوهان د مشرف دې بیان ته څنګه ګوري، آیا په پاکستان کې رښتیا همداسې ده؟ د دې پوښتنې ځواب ملیح امیرزاده له کارپوهانو سره څېړلی. راځئ چې په ګډه ته وکړو.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تر روستي بیان پس چې ویلي دي پخوانی پوځي مشر راحیل شریف ورسره له هیواده په وتو کې امرسته کړې وه، په پاکستان کې د عدلیې د دایره کار په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر قاضي انور په خبره دا بیان د پاکستان پر عدلیې اثر طرف ته اشاره کوي.
پاکستان کې د قانون حکومت وې نو دا سی بیان بنوې، دا یو فوجي کمانډر چیف او فوجي ډیکټیټر او هغه نن کوم اوسوس کمانډر چې دې ریټایر شو دا هغه مطابق ټول کاغذ ما امتحان کړ. دا پاغه باندې الزام دی او دا په عدلیه باندې الزام دی چې پاکستان کې عدلیه آزاد نه ده، هغه باندې حکومت هم کنټرول دی او دا هغه باندې فوج هم کنټرول. دا بیان خطرناک په دې دی چې د پاکستان د اجازتونو آزادي، د پاکستان د حکومت باندې فوج اثر او د پاکستان د حکومت په اضیه باندې اثر دا هغه طرف ته وچدېږي.
په پېښور کې قانون پوه لطیف افریدی وایي د پاکستان په تاریخ کې پر عدلیه د پوز اثر بلها مثالونه موجود دي. نو ځکه پرویز مشرف څه دروغ نه دی ویلي او په حقیقت مبنی او بیان دی.
نو دا خو سپټه خبره نه ده. دا خو په پاکستان کې خو اصلي اختیار د جنرالانو سره او نه د سیول حکومت سره اصلي اختیار شته او نه د جوډیشري شته او نه د بل چا سره شته. نو هغه چې کومه خبره کړې ده هغه اختیار ویلي دي او بالکل د دینه مونږ په خوا خبرو چې رایل شریف ورسه امداد کړی دی چې د پاکستان نول اوزی. نو د پاکستان تاریخ ټول د دینه ډک دی.
د فاټا وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند هم په دې نظر دی چې په پاکستان کې عدالتونه خپلې فیصلې نشي کولې او د پوز حکومت او جاګیردارانه نظام تر اثر لاندې دي.
دا څه ناشنا خبره نه ده. په پاکستان کې ستر عدالتونه چې کوم دي هغه بالکل د فشار بلاندې کار کوي او هغه خپلې فیصلې په خپل نشي کولې. نو که تاسو په پاکستان کې وګورئ چې دلته زمونږ کوم لاندې طبقه ده او هغه کې بنیادی حقوق حواله طرف هغه کې کوم وایلیشن دا وی کیږي لکه تاسو د عزت په توګه چې کوم مر کیږي. تاسو چې وګورئ چې دلته د وومن د ماشومانو او د ښځو سره کوم زیاتې نو دا ټول هغه خبرې دي چې په دې کې ستر عدالتونه باقاعده اکشن اړي چې هغه په څو موډو اکشن وي. نو دلته زمونږ ستر عدالتونه د ګردارانه چې کوم نظام دی د هغه هم د باوري چې کوم پارلیمنټیرین دي د هغه هم د باوري او بیا د ملت چې خبره چې راشي نو په دې خو ډېر زیات د باوري.
کارپوهان وایي تر سوچ په یو ریاست کې عدالتونه لا فشار نه وي وتلي تر هغه به داسې کیږي لکه څنګه چې له پرویز مشرف سره مرسته وشو او نرمي ورسره کیږي. پرویز مشرف باندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو او د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي مشر سیاستوال نواب اکبر بوکټي د وژنو کیسونه دي. د دې ترڅنګ د بیړني حالت نافذولو لپاره نوموړي پر غداري او د وکیلانو واک محدودولو لپاره هم تورن دي.
دا ملي حمید زاده تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. اسلام آباد ته د چین د کمیونیست ګوند د نړیوالو امورو د مرکزی کمیټې نائب وزیر ژانګ ژاو سانګ ویلي چې د اقتصادي راهدارۍ کامیابۍ لپاره دی د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه یو شي. دا د یوې صوبې نه بلکې د ټول پاکستان او پوره سیمې منصوبه ده او دې سره به سیمه د ترقۍ پر لور لاړه شي. خو د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا ځنې جلا نظرونه لري. دا چې دوی څه وایي د رفعت انجم په دې رپورټ کې اورو.
د چین د کمیونیست ګوند د نړیوالو امورو د مرکزی کمیټې نائب وزیر ژنګ ژاو سانګ د پاکستان په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې پاکستان چان اقتصادي راهداري کامیابۍ لپاره دی یو موټی شي. د پاکستان په دوره راغلي نائب وزیر پاکستان چان انسټیټیوټ کې خپل وینا پر وخت وویل چې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو مفادات د یو بل مختلف دي خو موږ تمه کوو چې سیاسي ګوندونه به خپل منځي اختلافات لري کوي او پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه به کامیابه وي. خو د چین د وزیر بیان په اړه د عوامي نېشنل ګوند قومي اسمبلی غړي او د خیبر پختون خوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان ہوتی مشال ریڈیو تو ویل چې دا غوی ګوند سی پیک خلاف نه دی بلکې په سی پیک کې غربي لارا او د سوبې خپل جائز حکومت غواړي. نو موږ زیاته کړه چې ټول ګوند زغونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ټول سیاسي ګوندونو ته دا یقین دهانی ورکړی و چې د سی پیک په اړه د دوی ټول تحفظات او ګلی بل لري کولای شي. خلا تر دې دمه پرې هیڅ کار نه دی شوی.
د دې بیان ورکول هم ضرورت نو دا مشوره کا امی محترم وزیر اعظم صاحب له ورکړي په اواز کې مزمه په خیال خبره ځکه چې اختلاف د سی پیک د منصوبې سره نه دی. اختلاف چې کوم دی هغه چې کوم د آل پارټیز کانفرنس د فیصلو خلاف ورزی ده کیږي زمونږ اختلاف او احتجاج په هغه باندې دی. مونږ هغه ټول سہولتونه په دې روټ باندې غواړو چې کوم په بل روټ باندې دستیاب دي او چې کوم سپیسیفیکیشنز د دغه بل روټ دي مونږ هغه سپیسیفیکیشنز د سړک چې کوم دی هغه مونږ د ویسټرن روټ ته پارم غواړو. تر دا نه چې د پېښور نواله تر د خان پور کم ایگزٹنگ انڈس ہائی وے دا پکار دارے چی دا دی موٹر وے شیا بجلی دا ٹولو نا ارزان چی تم جوڑی گیا پیدا کی گی اگر دا اوبو نا پیدا کی گی او دا اوبو دا بجلی پوٹینشل ٹولو نا سیوا خیبر پختونخوا صوبت کرے چی دا انویسمنٹس پکار دارے چی خیبر پختونخوا کے پا آغا علاقو کی دا انویسمنٹس وشی چی وکم زی کے مندر پاسان دا اوبو نا ارزان بجلی پیدا کو دیشو.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړی علي محمد خان وایي چې د هغوی ګوند هم د دې منصوبې خلاف نه دی بلکې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د دې منصوبې لپاره یو دي. ځکه چې د پاکستان پرمختګ د دې سره تړلی دی. د دې په وینا چې چین په خپل پدې منصوبه کې خپل وروسته پاتې صوبې شامل کړې دي، خو پاکستان حکومت پدې کې بلوچستان او خیبر پختونخوا وستلې، کوم چې د دې صوبو ولس سره زیاتې دي.
مرکزی حکومت نه د دې صوبې حکومتونو د پښتنو د بلوچستان د غلي وغرسته چې به دا سی پیک تاسو په داسې طریقه باندې چلوي مخکې چې پدې باندې د چا ریزرویشن نه وي او د پاکستان ټول کې چې کم کمزوري تبخې دي او کمزوري صوبې چې په راوچې شي چاینا هم سنکیانګ صوبې نه لري چې کم دایي ټول کې پسمانده صوبه دغه په خګې نو بلوچستان د پښتونخوا د پاکستان سره د کنا دغه ګلی دی غو خپل مرکزی حکومت ته دی باقی له چاینا سره زمونږ چې کم دی اس ګلی نشته.
د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې ریبن د شپږ سلويخت ارب ډالر مالیت منصوبې لاسلیک کړي وو. د پاکستان خارجه چارو دفتر په وینا چې دا منصوبه اوس 5.15 ارب ډالر ته رسیدلې ده. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوښتي 12:00 شوي لبورول کاکړه د خبرونو لنډي جوړو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي اوس په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه نشته. نوموړي د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پېښور او خیبر ایجنسۍ د دورې پر مهال له خبري اعلان سره په خبرو کې کړې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ سینټ ته ویلي چې د سعودي عرب په بیلابیلو زندانونو کې 304 شپېته پاکستانیان بندیان دي. نوموړي وویل چې د دې کسانو سره د مرستې لپاره د پاکستان سفارت هلې ځلې کوي. وسلوالو کسانو تیر شپه په کابل کې د ولسی جرګې د یو استازي پر کور برید کړی او 15 تنه یې وژل دي. پولیس وایي درې ځانمرګو د کابل په خوشحال خان مینه کې د معلم میرولی پر کور برید وکړ چې په نتیجه کې یې د نوموړي درې ساتونکو او دوه د کور غړي ووژل شو. د افغانستان حکومت وایي له نړیوال تور لیست څخه د چا د نامه ایستلو غوښتنه یوازې دوی کولای شي. دا خبر د افغان ولسمشر ویان هارون چغانسوري بیگا مشال رادیو ته وکړه. دا له وروسته ده چې طالبانو له امریکا سره د خبرو اترو لپاره په وړاندې کړو شرطونو کې ویلي چې یو د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست وایستل شي او بل دی ټول امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي. جرمن چارواکي وایي ک د چا معلومات د هغه مشکوک کس د نیولو سبب سوچي په برلین کې یا پر خلګو لاري خجولې و نو دوی ته به 100,000 یورو جایزه ورکوي. دوی وایي دا مشکوک کس د تونیزیا دی چې انیس امرین میزي او 23 کلن دی او د شام په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په درو بیلابیلو بردونو کې د ترکی 14 عسکر وژل شوي او 3 نور ټپي شوي.
اردن خدا او بوروال کا کړه چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیوای کې هم تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. خلم له اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنو ورځپاڼه په خپلو ادارو کې سره خستي رفعت انجم ته وښه.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ډینګي وبا تباکارې لا ختم نه وي، چې د یو نوي مرض چکنګنیا د خورېدو خدشه رامخته شوي. د کوم علامات چې تقریبا هم د ډینګي مرض په شان دي. ادارې وایي چې د معلوماتو تر مخه په ملک کې تیز تبه او په جوړونو کې درد لوج متاثر شوی کسان رپورټ کیږي او دا هم ویل کیږي چې دې مرض علامات د ډینګي وایرس وي، خو دا ډینګي وبا نه ده. د طب ماهرینو لخوا د دې جاج اخیستل کیږي. ادارې زیاتوي چې د مرض شدت اندازه د دې لګولې شي چې په کراچۍ کې صرف په 40 غنټو کې 2000 پورې خلک رپورټ شوي او همدا شان په ښارونو او کلو کې هم د دغه کسانو شمېره زیاته شوې ده. ادارې په وینا چکنګنیا یو افریقي بیماری ده. د څه علاج په نړۍ کې لا نه دی دریافت شوی، خو بهتره به دا وي چې تر څو پورې د دې مرض مکمل تشخیص نه وي شوی نو د داسې افواګانو مخنیوی پکار دی چې خلکو کې پریشانۍ نه زیاتېږي. دا یو نه بلته لګېدونکی مرض دی خو دومره خطرناک نه دی. که دا خطرناک مرض وي نو تر اوسه پورې به ډېر ژوندونه ضایع شي. ادارې وایي چې صحت محکمې او طب وزارتونه غیر فعال دي. په ډینګي مرض کابو موندلو لپاره د ماشو مړ کولو سپرے اچولو مهم خو شروع شوی وو. په ګڼ شمېر علاقو کې د کلونو راهیسې دغه سپرے نه دی اچول شوی. ادارې خره کې وایي چې په ښارونو کې د صفایي بدتر انتظام او ځای په ځای ګندنو له وجې دا خطرناک مرضونه خورېږي. تر څو چې ادارو خپلې ذمهوارۍ په مکمله توګه نه وي ترسره کړي دا مرضونه نشي ختمې دي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په پېښور کې په یخنۍ کې زیاتوالي سره د ګیس او پرېشر کې کمواله راځل په خپل ځای یو مسله ده. خو د ګیس پرېشر کې کمی لپاره کمپریسر او ګیس راخونکي مشینونه لګول کیږي او یو تن د ځان سہولت او ضرورت پوره کولو لپاره بل تن ته مشکل جوړوي. د دې په فوري توګه نوټس اخیستل پکار دي. ادارې وایي چې په بازارونو کې نه یوازې د ګیس پرېشر زیاتولو آلات په اسانه دستیاب دي، بلکې د دې خرڅولو لپاره ځای پر ځای اشتهارونه لګول شوي دي. د څه خلاف چې چارواکي کاروایی نه کوي. اداری په وینا کې د دکاندارانو پر ضد کاروایي نه کیږي، نو چې کوم خلک په کورونو کې دا قسم مشینونه استعمالوي د هغوی خلاف کاروایي دی وکړی شي، ځکه چې په داسې طریقه ګیس استعمالول غیر قانوني دي. نو چارواکو ته د دې خلکو خلاف کاروایي کول پکار دي او د جرمانه کول پکار دي. اداري اخر کې وایي چې کسوی نادرن ګیس کمپنی د ګیس په پرېشر قابو نشي موندلې، د کورونو وروسته د سی این جی سټېشنو ته ګیس ورکوي. سی این جی سټېشن د سهار او ماښام بندوي چې دا شان په کورونو کې د ګیس کموالي مسله تر سرحده پورې کم شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سی این این ټلویزیون په ویپاڼه خپور شوی او راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د هندي فلمونو د بندیز له وجې د سینماګانو مالکان د مالی ستونزو سره مخ وو او دا ښکاري چې حمله دی وجې دغه بندیز پورته کړل شوی دی. بلخوا هیومن رایټس واچ وایي یو افغان جنگ سالار په دغه هیواد کې د ترسره شوو جرمونو له وجې په برتانیا کې قید وو، خو اوس افغانستان ته په ستنېدلو خلاص ګرځي. د دواړو لیکنو غټې برخې له منور شاورو.
د سی این این ټلویزیون په ویبپاڼه خپور شوی دا رپورټ وایي په پاکستان کې د سینماګانو مالکانو په خپل د روان کال په ستمبر کې وروسته له هغې په هندي فلمونو خودلو بندیز ولګوه چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات ډیر خراب شول او هندي فلمونو جوړونکو د پاکستانی هنرمندانو سره په کار کولو بندیز ولګوه. خدا رپورٹ وای داسې ښکاری چې په هندي فلمونو د بندیز لوجې پاکستان د زیات مالی تاوان سره مخ وو، نو ځکه یې د روانې میاشتې د 19 نیټې راهیسې دغه بندیز ختم کړی دی. د هند فلمی صنعت په کال کې د 2 ارب ډالرو کاروبار کوي چې پکې د پاکستان لخوا ډیره کمه برخه چول کیږي، خو د پاکستان سینماګانې بیا زیاتره له هندي فلمونو ګټه ترلاسه کوي. په دې رپورت کې د پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د کلتوري سانګې د مدیر رفی محمود د خپلې ویل شوی پاکستانی سینماګانې د خپل آمدن په دریو کې 2 برخې د هندي فلمونو لوجې حاصلوي. نوموړي زیاته کړې چې د دې بندیز پر مهال یو شمېر نوي پاکستانی فلمونه مارکیټ ته راغلي، خو د هندي فلمونو په نسبت یې ډیر کم کاروبار کړی دی. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي چې په اول وار په برتانیا کې لنن څخه خواوشا 15 کال وړاندې د یو افغان جنگ سالار زرداد فریادی مقدمه وچلیدا. په دې مقدمه کې د یو بهرني وګړي خلاف د هغو جرایمو په اړه اوریدنه وشوه چې په بهر هیواد کې ترسره کړل شوی وو. زرداد د 1990 په لسیزه کې د کابل ختیځ په لویه لاره د خلکو په نیولو او زورولو کې ککړ وو، خو هیومن رائټس واچ لیکي چې کابل ته په رسیدو زرداد د لږ وخت لپاره ونیول شو او بیا د یو ناسرګند چارواکي په مداخلت پریښودل شو. اوس هغه خلک ویریږي د کوم لوجې چې نوموړی په برتانیا کې بندي شوی وو، او داسې ښکاري چې افغان حکومت یې هم په مخنیوي کې دلچسپي نه لري. د انساني حقوقو د سار اداره وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په دې ورستیو کې ژمنه وکړه چې د هیواد د هر وګړي د حقوقو حفاظت به په هر حال کې کوي، حتی که په دې کې د لوړ رتبه سیاسي شخصیتونو تحقیقات هم شامل وي. یاد اداره وایي چې ولسمشر غنی دې له زرداد نه د دغه اقداماتو آغاز وکړي، ګنې خلک به دا وګڼي که رښتیا وایي نو د هغې نتایجو ته به هم تیار بوسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
وروسته له هغې چې د شام حلب ښار د اسد ځواکونو تر کنټرول لاندې راغې، سعودي عرب او نور متحدان یې اندېښنه لري چې په منځني ختیځ کې به د تهران نفوذ زیات شي. راپورونه وایي چې ریاض ژمن دی په منځني ختیځ کې د ایران نفوذ په نخښه کړی او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا پر ایران انتقاد عرب هیوادونو ته لږ څه ډاډ ورکړی دی. په اړه نور تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
د حلب شار په کنډوالو کې یو سړی نارې وهي،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایها الاشراف العالم، اسلام العالم، اسلام الامم، ایها الاسلام.
عربانو مسلمانانو تاسو چیرې یاست چې موږ حلالي جو؟
نحن فی حلب نتذبح.
د دې زاړه سړی ویډیو آنلاین خپرستوي او دا پښتنه په ځنګړې توګه سنی مسلمانو هیوادونو ته متوجه ده چې په سوریه کې د یاغیانو ملاتړ کوي. دغه یاغیان په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد او د هغه د متحدانو ایران او روسیې پر ضد جګړه کوي. رویټرز خبري اژانس وایي سعودي عربستان له ایران سره په سیمه ییزه لانجه کې بند پاتې دی او د اسد د ځواکونو لخوا د حلب کنټرول تهران په منځني ختیځ کې قوي ښکارا کړی دی. له همدې بیری چې افغانستان نیولې تر منځني ختیځ به د تهران د شیعه رژیم نفوذ زیات سي، ریاض غواړي د تهران لاسته راوړنې بیرته پر شا کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ډیپلوماټان ویلي په داسې حال کې چې د تیلو بیې کښته سوي او سعودي عربستان له مصر سره هم ښې اړیکې نه لري، ریاض او خلیج هیوادونو دا پوښتنه مطرح کړې چې په سوریه کې د اسد مخالفو یاغیانو ته باید څومره د وسلو مرستې ورکړل سي. دغه عرب شاهي رژیمونه له بارک اوباما دومره خوشاله نه دي چې دغه جګړې ته یې په ځواب کې د امریکایي ځواکونو د لیږلو او د توغندیو د حملو پر ځای پر سپکو وسلو تکیه کړې ده. خو د رویټرز راپور وایي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه بیل نظر لري. ټرمپ د دفاع وزارت لپاره پخوانی پوځي جنرال جیمز ماتس انتخاب کړی دی چې پر ایران باور نه لري، او همداسې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د تیلو او ګازو په برخه کې تجربه کار ریکس ټیلرسن انتخاب کړی دی چې له ټیلرسن څخه د خلیج هیوادونو انرژي صادرونکي عرب خوشاله دي. خو راپور وایي چې تر اوسه هر څه یقیني نه دي، ځکه ټرمپ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ستایلی چې د بشار اسد لوی متحد دی. رویټرز خبري اژانس د یوه لوړپوړي لویدیځوال ډیپلوماټ له خولې لیکلي چې سعودي چارواکي اوس غواړي پوسی چې آیا ډونالد ټرمپ د ایران پر ضد د کمپاین د وختو انتقادونو او د پوتین ستاینو ته په خپله پالیسي کې انعکاس ورکړي کنه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي چې په امریکا کې یو وخت تیر کړ چې د امریکا پر راتلونکې اداره پوسی. د رویټرز راپور وایي چارواکو ویلي خلیج هیوادونه د سوریې په اړه د ټرمپ له ملګرو څخه پوښتنې کوي چې آیا دی به د امریکا په مشرۍ د خلیج هیوادونو، ترکیه او لویدیځو هیوادونو هڅو ته دوام ورکړي کنه. راپور وایي چې که څه هم عرب شاهي رژیمونه پوهیږي چې د ټرمپ نظریات تر اوسه په سمه توګه نه دي جوړ سوي، خو دوی نه غواړي داسې څه وکړي چې ټرمپ په عکس العمل کې د دوی ګټو ته زیان ورسوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړو ته وګستئ. فارم پالیسی مجله لیکي په ترکی کې د روس د سفیر وجن خای پر امریکا اهم اثر وکړي. دا په داسې حال کې دا چې په انکاره کې د روسیې سفیر تر وجل کېدو وروسته د دغه پېښې که یو خوا پلټنې روانې دي، نو بل خوا یې نړیوال اهم اندېښمن کړي دي. د مقالې غټې برخې له بوریوال کاکړه ورو.
فارن پالیسی مجلې په مقاله کې لیکلي چې د روس سفیر د دوشنبې په ورځ ووژل سو، او په سه شنبه روسي او ترکي چارواکو او رسنیو پر یو بل د تور پر ځای پر امریکا ګوتې پورته کړې. پخوانی امریکایي سفارتکاري امندا سلاوت مجلې ته ویلي چې امریکا شایي د دې پیښې له کبله په تاواني کېدونکو هیوادونو کې وي. مجله لیکي په ترکی کې د روس سفیر اندری کارلوف په داسې وخت کې ووژل سو چې د امریکا او ترکی ترمنځ په اړیکو کې دوه مهم ټکي د تاوتریخوالي سبب دي. یو دا چې امریکا په شام کې د کردانو ملاتړ کوي، کوم چې د ترکی د خوشي برخلاف کار دی، او بل په امریکا کې د مشت ترکی مذهبي عالم فتح الله ګولن مسله ده. د ترکیه حکومت وایي چې په جولای میاشت کې د ناکامه سوي کودتا تر شا د فتح الله ګولن لاس و، او امریکا باید هغه وباسي. د ترکیه حکومت د روسي سفیر په وژنه کې هم د فتح الله ګولن د پلویانو شکیلتیا بللې ده، خو هغه د دې پیښې غندنه کړې ده. مجله لیکي ترکیه د ناټو غړې ده، او داسې نه ښکاري چې روس به د خپل سفیر تر وژل کېدو وروسته د ترکیه پر وړاندې پوځي ګام پورته کړي. فارن پالیسی لیکي چې روس د 2015 کال په نومبر کې هم هغه وخت د پوځي ګام پر ځای ترکی په اقتصادي توګه پنه شکړه کله چې د هیواد روسي الوتکه وویشته. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د امریکا راتلونکي حکومت به د ترکی په اړه خپله تګلاره بدله کړي او کنه. خو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو بیان کې ویلي چې د روسي سفیر وژونکی یو سخت دریځ اسلامي ترهګر و. مجله کاږي چې روس د خپل سفیر اندری کارلوف د وژنې په اړه د پلټونو په مخه یو پلاوی ترکی ته لیږلی دی، او شایي ترکی او روس په دې لړ کې همکاري سره وکړي. پخوانی امریکایي سفارتکاري امندا سلاوت مجلې ته ویلي چې روس او ترکی شایي داسې ونه کړي چې د اندری کارلوف وژل کېده پر هغه څه اغیز وکړي کوم چې دا هیوادونه په ګډه په شام کې ترلاسه کول غواړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو.
مشال لړیو ته خوږستی زو افغانستان ته د افغانستان حکومت وایي د سولې پروسه ورته ډیره مهمه ده او که وسلوال طالبان سوله غواړي باید د افغانستان حکومت ته مراجعه وکړي. د ولسمشر غنی ویاند هارون چخنسوري دا خبره وروسته لدی وکړه چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا وویل چې که یې مشران له تور لیست وویستل شي حاضر دی چې له امریکایانو سره خبرې وکړي. پړې نور تفصیل د اسمت سروان په دې رپورټ کې ورو
ارګوای دا د افغانستان د قانوني حکومت صلاحیت دی چې د ملګرو ملتو له تور لیسته د چا د نوم د ایستلو یا په لیست کې د شاملېدو غوښتنه وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخنسوري دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې طالبانو یو وار بیا له امریکا سره مشروطو خبرو ته تیاری وشوده. هارون چخنسوري ګوویل
د تور لیست په حساب یوازینی مرجع چې رسمي صلاحیت لري چې د ملل متحد څخه وغواړي چې د تور لیست کې نفران یا داخل کې یا تعزیرات باندې راسي یا د تور لیست یا تعزیرات لیست څخه لیرې کې هغه رسمي او یوازینی باصلاحیت مرجع د افغانستان منتخب حکومت.
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي که د دوی شرطونه ومنل شي حاضر دي چې له امریکا سره د سولې خبرې وکړي. مجاهد ویلي چې له امریکا سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو شرط دا دی چې د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتو د بندیزونو له لیسته وویستل شي او ټول بهرني پوځیان له افغانستانه ووځي. خو د افغانستان د ولسمشر ویندوی هارون چخنسوري د طالبانو د دې غوښتنې د ردولو ترڅنګ وویل چې که طالبان سولې ته لیوالتیا لري نو د سولې اصلي مرجع چې باید طالبان ورته رجوع وکړي هغه د افغانستان منتخب حکومت دی.
د سولې پروسه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او په دې پروسه کې د افغانستان حکومت خپل د عمده شریکانو سره په خاص ډول د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان یو بنیادي شریک دی د هغوی سره د موضوعات ورسره شریکیږي او مشوره هم کېږي. ولې یوازینی هغه رسمي او هغه اصلي لاره چې د سولې پروسه مخته بیایي رسمي لاره د افغانستان منتخب حکومت دی چې د دې لارې څخه هر څوک چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای سی هغه باید د افغانستان د حکومت سره په تماس کې او خبرې وکړي او دا نتیجه هم ورکړي. مختصر لري چې بین الافغاني مذاکرات نتیجه مثبت ده او پایلې ته رسیږي.
طالبانو لاس روزي وړاندې هم ویلي و چې که د دوی شرطونه ومنل شي د سولې مخامخ خبرو ته حاضري شي. د طالبانو په نویو شرطونو کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر په رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتو له تور لیسته د طالب مشرانو د نمونو ایستل شامل دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویندوی سهیل شاهین له قوله د پاکستان د نیوز ورځپاڼې لیکلي و چې دا شرطونه له امریکا او د دغه هیواد له متحدانو سره د مخامخ خبرو لپاره ضروري دي.
دا مشال ریډیو دا
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د مذهب سپکاوي مجازاتو قانون په اړه رپورټ خپور کړی چې پکې راغلي دا قانون په هغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونو لامل شوی دی. رپورټ وایي د دې قانون له کبله نه یوازې خلک د بشري حقوقو سرغړونې کولی شي بلکې دا قانون اهم د سرغړونو لپاره کاریږي. د رپورټ مهمې برخې پامیر ساحل باندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورټ کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې مثال راخیستی چې د مذهب سپکاوي په تور زندانی شوی عیسوی ښځې آسیې بیبي د بخښنې غوښتنه یې کوله چې خپل ساتونکي ممتاز قادری وواژه او بیا د 2016 زیږیز کال د فبروري پر 9 قادری په دار وځړول شو. سازمان وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي مجازاتو قانون اصلا برتانویانو هغه مهال جوړ کړی و چې پر هند واکمن ول او موخه یې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د مذهبي تاوتریخوالي مخنیوی کول ول. تر دې وروسته د پوځ مشر جنرال ضیاءالحق په خپله واکمنۍ کې دا قانون سخت کړ او بیا یې وفاقي شریعت کورټ یا عدالت هم جوړ کړ چې دا پرېکړه وکړي چې په هیواد کې جوړېدونکي قوانین د اسلامي لارښوونو مطابق دي او که څنګه. سازمان وایي د څېړنې لپاره یې له 1994 زیږیز کال تر 2001 هغه په پاکستان کې د مذهب سپکاوي مجازاتو له قانون سره تړلي مواد لیکنې پخواني رپورټونه او پیښې ارزولې دي. څېړنیز ډله د 2015 زیږیز کال د مارچ او نومبر په منځ کې درې ځلې پاکستان ته تللې او هلته یې له 100 څخه زیاتو کسانو سره مرکې کړې دي. په دوی کې وکیلان، څارنوالان، قاضیان، پولیس، د زندانونو چارواکي، د مذهب په سپکاوي تورن شوي کسان، هغه ښځې او سړي چې تر تور پورې کېدو وروسته عدالت خوشي کړي، د تورن شویو د کورنیو غړي، د ذهني او دماغي روغتیا پوهان، د بشري حقونو فعالان، خبریالان او د بشري حقونو ملي کمیشن غړي او نور شامل دي. سازمان وای د دې رپورت جوړولو لپاره د پاکستان له چارواکو څخه هم معلومات وغوښتل، خو د رپورت تر بشپړېدو ورته یوازې د پنجاب حکومت معلومات ورکړي ول. د بخښنې نړیوال سازمان وای په پاکستان کې د مذهب سپکاوي مجازاتو قانون او د دې برخې اصلا یو شمیر بشري حقونه زیانمنوي. په دې کې د ژوند حق، د فکر، مذهب او عقیدو او د بیان او نظر ازادۍ حقونه شامل دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورت کې وایي د دوی څېړنه او پلټنه ښیي چې یادو بشري حقونو ته زیان هغه وخت رسېدلی چې په وینا، موبایل ټلیفون پیغامونو، پر ټولنیزو رسنیو د موادو خپرولو او د مذهبي پاڼو یا پمفلیټونو د ویش له لارې پر خلکو د مذهب یا اسلام پیغمبر د سپکاوي تورونه پورې شوي دي. څېړنه ښیي چې له ذهني یا دماغي ننګونو سره مخامخ خلک د دې ډول تورونو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. څېړنې په دې برخه کې د هغې 44 کلنې عیسوۍ نجلۍ ریمشا مسیح مثال ورکړی دی چې د مذهب سپکاوي په تور زنداني شوه، خو وروسته ثابته شوه چې له ذهني ننګونو سره مخامخ ده. سازمان وایي د مذهب سپکاوي مجازاتو قوانین له نومهاله یا عصري نړیوالو بشري قوانینو سره په ټکر کې دي او باید ختم کړل شي. پاکستان د بشري حقوقو ساتنې نړیوال کنونشن لاسلیک کړي، نو ځکه یې دا ذمہواری ده چې د بشري حقوقو ساتنه وکړي او د دې لپاره اړین قانوني، عدلي، انتظامی او نور اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورت کې پاکستانی حکومت ته سپارښتنې کړي دي او زیاتوي باید ژر تر ژره په خپل قانوني چوکاټ یا فریم ورک کې اصلاحات وکړي چې د مذهب سپکاوي پیښو په قضیو کې پولیس، قاضیان او څارنوالان په بې طرفۍ او بې له ویرې او ګواښونو خپل کار وکړی شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو د اگست ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال طلعت مسعود لیکي د کوټې 8 اگست پیښې د پلټنو راپور د دې څرګندونه کوي چې د ترهګرۍ ختمولو په برخه کې د پاکستان حکومت پاتې راغلی. مقالې غټې برخې لانی ساجمال اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانلی کی د دسمبر 14 نیټه په پاکستان کې خلکو ته یو وار بیا د هیواد دوه بدې پیښې ور یاد کړې. په 1971 کال کې له پاکستانه د بشرکی برخې بیلیدو پر مهال خونړې پیښې وشوې او بیا د دسمبر په 14 نیټه د پیښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې 122 زده کوونکي وشل شول. رسپانلی کی که څه هم د یادو دواړو پیښو ریښې او اغیز جلا و، خو له دې د زیاتې تقسیم شوې ټولنې او د خپلو تیرو وختونو د تیروتنونه سزده کولو کې پاتې راتلل څرګند شول. مقاله بیا د کوټې پیښې پلټنو رپورټ پاړه لیکي. د کوټې 8 اگست برید چې په پاکستان کې خلک ډیر خپه کړي وو، د دای هیواد د حکومت د ناکامۍ څرګندونه کوي. لیکوال لیکي دا د جسټس قاضی عیسا یو زړور ګام وو چې وفاقي او صوبایي حکومتونو ته خپل اغه اصلي بڼه وښوده چې څرنګه دغه حکومتونه د پالیسۍ او دغې په عملي کولو کې رتراګرو تنظیمونو په وړاندې ناکامه شوي دي. لیکوال لیکي د کوټې پیښې رپورټ سپریم کورټ کې جمع کړل شوی وو، خو باید چې دې ته په قومي اسمبلې کې هم کتنه وشي. د لیکوال په خبره د کوټې رپورټ وړاندیزونه ډیر جامع دي او کچري عملی شول نو په پاکستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره به بهتره وي. لیکوال لیکي دا به د پاکستان کورنو چار وزارت لپاره یو مشوره وي چې یاد وزارت پر خپل ځان نیوکې ذاتی ونه ګڼي، ځکه چې مهم بهرني عناصر او کورنیو سیاسي ډلو د تیرو څلورو لسیزو راهیسې د پاکستان پر کامی پالیسیانو اغیز کړی دی. مقاله لیکي د کورنو چار وزیر چودھری نثار علی خان باید د 22 نقطو نیشنل اکشن پلان د پرمختګونو هم جامع جایزه واخلي. روزپانلی کی په پاکستان کې باید عدالتي نظام پیاوړی او لسی او پوزي توازن پر سي اکړل شي. لیکوالی کی دا هر سبا تر اغه ممکن نه وي تر سو چې سیاسي مشرتابه د حکومتداري نظام بهتر او د خلکو باور ګټلی نه وي او پوستا دا احساس شوی نه وي چې سیاسي ځواک منل د هواد او ادارو لپاره زیاته ګټه ورده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې د ترهګرۍ ضد خامی اکشن پلان 2 کال پوره شو، خو په هغه کړنلاره په سمه توګه عمل نه کیږي. په دې وروستیو کې د ترهګرۍ پیښو کې حکومت خپل ذمواري اهم پر سر نه اخلي. مقالې لنډیز له ګلیا زو.
په دې رسو کې په کوټه کې د اتم اگست ځانبرګي برید په اړه د کمیشن پلټونو راپور سپریم کورټ ته وړاندې کړی و چې پکې د پاکستان پر کورونو چارو وزارت نیوکې شوې وې. په هغه برید کې د یو شمېر وکیلانو په شمول څلور اویا کسان وژل شوي ول. خو د کورونو چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان په اسلام آباد کې د خالی پورس خبري کانفرنس کې هغه راپور یو اړخیز بللی و او ویلي و چې په راپور کې د حکومت دریځ شامل و. خو ډان ورځپاڼه لیکي چې چودر نثار خپله ذمهواري نه مني او نه غواړي له خپلې څوکۍ نه لاس پسر شي. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان په سیاسي کلتور کې دا خبره نشته چې یو چارواکي د پیښې وروستو له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. په دې وروستو کې یو شمېر داسې پیښې شوې وې چې پرې حکومت د پلټنو لپاره کمیشنونه جوړ کړي ول. خو ډان ورځپاڼه لیکي د پلټنو لپاره د کمیشن په راپورونو نه خو عمل کیږي او نه هم چارواکي دا خبره سنجیده اخلي. د کوټې پر وکیلانو د ځانمرګ برید راپور کې د حکومت تر بندیز لاندې تنظیمونو خلاف د مؤثره ګامونو اخستو وړاندیز شوی و. په پاکستان کې دغه تنظیمونه نو نومونو سره فعالیتونه کوي. په دفاع پاکستان کونسل یا شورا کې هغه تنظیمونه شامل دي چې حکومت پر بندیز لګولی دی. د کوټې کمیشن په راپور کې په کورونو چارو وفاقي وزیر نیوکې شوي چې د هغه تنظیمونو غړو سره یې کتلي. خو ډان ورځپاڼې د چودري نثار د ځواب په حواله لیکلي چې دوی د دفاع پاکستان کونسل له غړو سره لیدلي نه چې تر بندیز لاندې تنظیمونو غړو سره. ډان ورځپاڼې په پاکستان کې په لوی ترهګریز پیښو کې د کورونو چارو وفاقي وزیر غیر موجودګۍ په اړه پوښتنې هم راپورته کړي دي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په 2014 کال د دسمبر په 14 د برید وروستو د ترهګرۍ پر ضد قومي کړنلاره جوړ کړل شوې وه. خو زیاتره شنونکي او د اپوزیشن ګوندونه دریځ لري چې په هغه تګلاره په سمه توګه عمل نه کیږي. ډان ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې د کورونو چارو وزارت ډېر مهم معلومات لري او هغه ټول معلومات له نورو صوبو سره نه شریکوي چې له وجې داسې بدې پېښې رامنځته کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوږ سه اوریدونکو زو کوټې ته په بلوچستان کې د خیر خیګړې لري وای په کار د چې حکومت د هغه لاس جوړ شیانو د پرمختګ لپاره کار وکړي کوم چې افغانو خزو په خپل کورونو کې جوړ کړی دي. دا خبره تیر ورځ په کوټه کې د افغان کډوالو د لاس جوړو شیانو په یو نندارتون کې شوې چې تفصیل یې زموږ همکار ایوب ترین راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر تر اهتمام لاندې د افغان میرمنو د لاس جوړ شوي د شیانو دوه ورځنۍ نندارتون تیر ورځ په کوټه کې و پای ته ورسېدی. په نندارتون کې دغه افغان ښځو لخوا په لاس جوړ شوي بیلابیل د کارونې شان ایښول شوي وو څوک چې په ډېره غریبي کې ژوند تېروي. په دې ترڅ کې د خیر ښېګړې ادارې IDO یو غړی مجیب رحمان راته وویل چې دوی د افغان میرمنو د لاسي شیانو لپاره د مارکیټ میندلو په هڅه کې دي.
اور بیا چې دا کوم شیان دی راوړ د لیمو ډسپلی کو دغه بعد بیا دوی ته موږ خپل پروګرام هم راوغړو چې سامان په مارکیټ کې دومره ویلو لري دغه غریب زنان ته دا پیدا دغه چلج په دغه باندې په دغه سامان باندې کوم سامان دوی موږ ته راجوړ کړي مته موږ کوم آرډر دوی ته ورکړو هغه به دوی موږ ته پر ټیم باندې راکړي. بیا هغه موږ په مارکیټ کې اوس مارکیټ کې دوی سامان خلکو سره شریکو چې شریک بیا هغه بعد دوی راشي دغه مارکیټ کې دغه سړی سره خپل کاروبار لاین دین شروع کی.
خو بلال احمد بیا وایي چې په دې کار کې تر اوسه حکومت د دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
مشکلات خو ډېر چې څنګه ډېر خلک قبایلی خلک ته معلوم شي څنګه د انجیو پر نامه ده ته معلوم شي ډېر خلک نه خو شي او بل پروډکټ چې کوم ورکو والے ته مینیج کوون دا اله تکلی دور تلنګ دا مشکلات ده. دا باید چې حکومت سپورټینګ وکړي باید چې دا کوم هندی کرافټ دي نو پروموشن ورکی مختلف شهر لکوټ به لکراچی لاهور دا ته ایگزیبیشن موقع ورکی.
و نن درته ته د خریداري لپاره راغلی یو کس عجب خان مندو خیل ویناوه چې د لاسي کارو د پرمختیا لپاره کار کول د ټولو ذمہواری ده ځکه چې دا زموږ د کلتور برخه ده.
تاسو شاوخوا وګورئ په دې کې مختلف پروډکټس دي هغه پروډکټ چې کوم یو خودودی کلچرل بیک گراوند ریپرزینټ کوي. سیکنډ دا دوی چې دا دوی د لپاره کچېری دا په مارکیټ لیول باندې پروموټ سي ظاهر خبره افغان ریفوجیز خو خپل ملک زخه ډسپیس خلک دي نو دوی د انکم لپاره کې دا سیکټیویټي وسی چې دوی لایولیوډ لټ سپورټ سي نو دا یو ډیره ښه خبره ده. بیا کده نم نه دوی ته مارکیټ اکسس ملاو د دې اصل مقصد دا دی چې دوی کم پروډکټس په کورو کې خاص طور په فیمیل جوړي نو دوی ته مارکیټ اکسس ملاو سي هغه مارکیټ اکسس په واجب باندې یعنی خپل فیملیز خپل کور
خپل زمان دې ډیر سپورټ کړي.
عجب خان غوښتنه وکړه حکومت ته پکار دی چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې داسې مرکزونه پرانستي چیر چې نه یوازې د دغه ډول کارون بڑا نه وسی بلکې و هنرمندو ښځو ته به هم ښه معاوضه په لاس ورسي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان ایالت کې د لس بیله ولسوالۍ په چاپه د صوبې په نورو برخو کې کارخانه سته او نه هم د حکومت لخوا د دغه ډول لاسي کارو د ودې لپاره په پراخه کچه تربیتي مرکزونه جوړ سوي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافي هلته په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا یې څه پخوا له ځایه خوړي.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس